وقت د غرمه دولس بجې سوینند زیارت اورځ او بخشي وخت د ماسوشن درې بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2015 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. د مشالې ډو په یو بلګړی کې مزاب عبدالحی کاکړ او ملک امرزاده هرکلی کوو. د پاکستان وزیر اعظم ملګرو ملتونو غونډې ته وینا، د افغانستان د قندوز ولایت جګړه د جګړې په ډګر کې موجود له یو عسکر سره مرکه، د خیبر پښتونخوا د پولیسو او د وژل شوي بلوڅ سیاستوال نواب بوکټي د وژنې عدالتي کاروایي په اړه تفصیل په روانه ګړۍ کې درته لرو او په دوه منیمای کې روښانه مستقبل لرو. خو پیل له خبرونو کوو چې ملک امرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. په ټوله اول د خبرونو سټیکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دی. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز تخار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې، او تمه ده چې د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په ذاتي توګه د نښتو د مخنیوي په اړه نن خبرې اترې وکړي. تفصیل: دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف پیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی اویاویمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد د دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر ښو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او ښو اړیکو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړې ده.
We propose that Pakistan
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیر د پوځ استرلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه ویل، د نوي افغان حکومت لپاره تک سره له کابل سره اړیکې خې شوې دي. هغه ویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او همدې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو په زمينه برابرولو کې رول لوبولو. خو افغان چارواکي وايي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي، کوم چې پاکستان یوازې او تور بولي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز تخار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د دې عملیاتو دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې راوست. هغه وویل سیمې ته د نورو ځواکونو له رسېدو وروسته دوی د کندوز ښار دننه عملیات پیل کړي چې طالبانو په وړاندې مقاومت نشو کولی او تښتې ته اړ شول. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم په ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز په ښار کنټرول لري او دښمن ته هم درنه مرګ ژوبله وختې ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رمیسه شوې پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستاني شمیر 2500 ته رسیدلې. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم رکتی او لټون یې دوام لري. د یاد وزارت په وینا د ژوبل شو پاکستاني علاج د مکه او جدې په هسپتالونو کې روان دي. یاد دي چې تر پرونه د مړو شو پاکستانيانو حاجیانو شمیر شپږ څلوېښت وو. د سواد په تحصیل کابل کانجو دمغار کې ناصرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. د کانجو د پولیسو تاڼې مهارر امجد غفور نن مشال ویډیو ته ویل چې زبیر شاه نومیتن د خپل کور خوا کې پټو ته د سکار لپاره ورغلو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. په سیمه کې د پاکستان پوځ او پولیسو پلټنې شروع کړې دي. بل پلو تېره شپه په منګلاور بدر کې د کلي کونسلر دلدار په کور د لاسي بم حمله شوې چې پکې یو زنانه ژوبل شوې. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د دیرش وسلوالو د وژنې داوا کوي. پوځي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې پاکستانی پوځ د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې چې پکې د دیرشو پورې وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په بمباري کې د وسلوالو پټنځایونه هم تباه شوي دي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی او وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. ایران تیرش اونې په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر دوه چنده اعلان کړی او وایي چې په دغه بده حادثه کې د ورکو شوو حاجیانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. نن د ایران په سرکاري ټي وي د هیواد د حج ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې اوه ورځې وروسته د ټولو زخمي شوو حاجیانو علاج شوی دی. د بیان له مخې داسې فکر کېدلو چې د ستمبر په 24 له مکې سره نږدې په ټیل ماټیل کې 1,460 حاجیان مړه شوي دي چې د ایران سره تعلق و. د سعودي عرب انتظامیه په دغه پیښه کې د وژل شوو شمیر 1,980 ښودلی دی. تمه کیږي چې د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په حادثاتي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ته اعلان د ستمبر پر 10 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په څنډه کې د خبرو اترو پس وکړ. کیری وویل چې کېدی شي په دې اړه سلا مشورې د اکتوبر په لومړۍ نیټه وشي. د روسي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي ترمنځ حادثاتي نښتې تر هغې وروسته سیوا شوي دي چې کله روس د ستمبر په 10 په شام کې خپل اولنی هوایي بریدونه وکړل. روس وایي چې د اسلامي دولت وسلوال یې په نښه کول، خو بیا امریکایي چارواکو او د شام د اپوزیشن ډلو ویلي دي چې دغه بریدونه په هغو سیمو نه دي شوي چې د اسلامي دولت وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د شام قومي ائتلاف ویل چې د روس په دغو بریدونو کې په هم صوبه کې 6 وګړي وژل شوي دي چې پکې 15 ماشومان شامل دي، خو روس له دغو تورونو انکار کوي. او وروستۍ خبر د سپورټ شي، د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ د 5 لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه نن ترسره کیږي. زیمبابوې په ټاس ګټلو سره پاکستان ته د اول بیټنګ موقع ورکړه. دا وخت په روان میچ کې پاکستان په 3 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په نقصان 131 منډې جوړې کړې دي. پاکستان تر دې وړاندې د کوربا هیواد زیمبابوې په وړاندې ترسره شوې 2 اوریزې لوبې ګټلې دي. بل پلو د افغانستان د کرکټ لوبډله هم د زیمبابوې په وړاندې د یو شمېر لوبو لپاره د هیواد ته ورسي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اغستل کیږي او په 1.48 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ. یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.19 روپۍ. د عربي مالت درهم په 23.03 روپۍ او په 23.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ. افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ. او 202 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 268 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19، بنو کې 4.5 او 19، او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له ملیحه مرزاده زخه واوریدل. او اوس هم د په روانه غړي کې د مهمو ریپورتونو مهم رپورٹونه دادی. پاکستان وزیر اعظم د هند سره د اړیکو د شکور لپاره څلور وړاندیزونه کړي چې پکې دا یو هم شامل دی.
وی پروپوز ات پاکستان
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي.
افغان حکومت ادعا کوي چې د کندوز ولایت له طالبانو بیرته اخیستی. د جګړې په میدان کې موجود یو افغان سرتیری وایي او په روښانه مستقبلو نیس پروګرام کې به د لنګ کلسو سکولونو بیا ودانول او زده کړو شروع کولو په اړه واوري چې پکې د سکولونو بهر نجونو ته د تعلیم ورکول سلسله هم شامل ده.
چې کومې ماشومانې د سکول نه بار دي نو هغوی ته مونږ دا د 3 کورس سری نو دا مونږ 1.5 ته ډایریکټریټ آف کریکولم اینڈ ټیک ټیچر ایجوکیشن په تعاون سره جوړ کو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تر دې وړاندې چې خبرونه پیل کو، دلته د پاکستان او زمبابوي ترمنځ د کرکټ لوبډلې په اړه معلومات ورکوو. هغه دا چې په 50 اوریزه دغه لوبه کې پاکستان دا وخت بیټینګ کوي چې په 0.2 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو 1.6 رنزونه جوړ کړی دی. او سم لومړی رپورټ، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړه او په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. وزیر اعظم نواز شریف له هند سره پر پوله د تاوتریخوالي کمولو لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. پوروال کاکړ د نواز شریف د وینا په اړه رپورټ لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایي میغونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پایل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپل د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي وژل شوی دی. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریزي که په هر بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. د وویل
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوتا کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوی افغان حکومت لره تک سره یې له کابل سره اړیکې شې سوي دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمينه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
In response to the request from Afghan government
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیواله ټولنې غواړي چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
پوروال کاکړو لکه څنګه چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند ته څلور وړاندیزونه کړي دي او پوره یو وینا یې ملګرو ملتونو ته وکړه. هم په دې اړه مو له ډاکټر اعجاز خټک چې د پېښور د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی مرکه کړې او له دوی پوښتلې چې د نواز شریف د وینا اورېدلو وروسته دی او د ده ودې خبرو ته وړاندیزونه ته څنګه ګوري.
کشمیر کے کم تر گرے کسی روانے دی کم تیرے سے کیوٹی روانا دا کم رانے روان دے اگوی بسندار کی دی تر دکھا سے خبر اکسوان چی سو پاکستان تا ہوئی چی تاکھ دے فاتانا فوج لرے کئی بی منس رائز کئی انڈیا خو گوری
خبر ادا سمرشکار چې نړۍ یا دنیا چې دا غا د پاکستان دی خبرو ته د کشمیر په مسله کې اوس وګ شدي
دنیا خوب والی دی انڈیا اور دی پاکستان مسئلہ حل کی کشمیر مسئلہ ابھی کی یو نیرو مسئلوں کی یو مسئلہ دا اس آگا مسئلہ حل کی دل دا ضرور ہے کہ دی پاکستان موقف دی امان لے کی ای بو والی دی جنگ ختم کی خلقی او تعلق دی سم کی یکش دی جگر خطرہ کی ارکی چی دوه ملکونو سره نیوکلیر دغه دی او یو خطره بوي، خو ډېر هم زیات خلک وایي چې دا نه استعمالوي، خو چې تا سره یو وسله وي نو هغوی یو چانس پیدا کېږي چې هسې نه څوک یې استعمال کړي، هغه به ډېر لوی تباهي وي، ډېر لوی سوسه وي. نو دنیا او دلچسپي دا ده چې دوی دا جګړې دوی دا تعلقات دې سم شي. نو دا دې خاطرې نه علاوه هم د سطې لپاره د ټول ځای لپاره پاکستان ته، هند ته، افغانستان ته، کانګرس ته، د ټولو لپاره بالکل علاقے حالات بدلی ہوئی تھی.
خو ڈاکٹر صاحب، دا پاکستان دا وزیر اعظم دے بیان پہ جواب کی دا ہند سے کم دا دفتر خارجہ ترجمان دے وکاس سورپ هغه په ټویټر باندې ځینې ټویټونه کړي دي او یو خبره دا کړې ده چې پاکستان د دهشتګردۍ نه بلکې د خپل پالیسیانو شکار دی او خپل د دهشتګردۍ یو غټ سہولتکار دی. او بیا بل ټویټ دا کړی دی چې کشمیر د خفوج استل یا د غیر عسکري کول د مسلې حل نه دی، بلکې حل دا دی چې پاکستان غیر عسکري سي. او نو دغه خبره د هم کړی د چې په پاکستان چې کوم ادمه استحکام دی هغه د دهشتګردانو لوجه دی هغه چې پاکستان خپله پیدا کړی دی او الزامونه اوس پر خپلو هغه ګاونډیانو لګوي. نو د هند دی جواب ته کتو کدل سي، نو د دې معنا دا دی چې هند د څلور تجویزو ته ډېره غاړه نه ږدي که څنګه؟
کہ ڈی ملیٹرائزیشن خبر آئی تک انڈیا سائز کم کشمیر ہے آگ آئی تک کم اتر ویری روانہ دا دی امیر خطے دو بسو گارنٹی ور کئی دا دا دی تقریبا زیاد اہمیت پاکستان سے دن نہیں تین دم دا بے بیانوں نہ کئی اور مختلف انالیس پر آئی اور ایگور پاکستان سے محصر خبر ہے کہ دی نمان انور دنیا ہم دا دی نیچے دا سر حالات دی اور انڈیا کے بھی اثر نہ کئی ما خال دے یا تقریبا سال تک اکاونٹ ہے دا کیسے پاکستان کی وہ تکلیفیں ہوتی او نور آغا ڈپلومیٹک جتا پاکستان سے پڑی میرا لاکھ رہی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یوش.
او سمزو افغانستان ته، د افغانستان د کندوز ښار د برتنیول لپاره افغان او بهرنی ځواکونو عملیات پیل کړي دي. افغان ځواکونه هیله مند دي چې ټول کندوز به ژر تصفیه کړي، خو رپورټونه وایي چې طالبانو مینونه شته او په لارو کوڅو کې کنټینرونه درولي وو څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي. د کندوز د تازه حالمو احمد شیبر خبروي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پلي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لور ته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل، خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستان د نړیوالو محارب ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز افرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښي دي. رویټرز افرانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان اسدی رډو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوې دي.
دشمن د یقین په واقعیت کې بسیار بیروي او بیمورال.
دشمن په واقعیت کې ډیر بیمورال دی او موږ تر بل هر وخت ډیر شتم تو شوې. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شوه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را پدې خو چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولای دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نژدې سیمو او دورې څخه یو شمیر شاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتیدلی دي، ځینې هم بیا د چهار درې له لارې په تیرو دریو ورځو کې د بلخ خوا ته تللي دي، یو شمیر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلی دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته، او خوراکي مواد په سختي پیدا کیږي.
د احمد چبر او احمد چبر د کندوز شهر په مرکزی چوک کې لیو افغان سرتیر سره مرکه کړې ده. دا غو فوج دی چې زموږ په سارنۍ خبرونه کې ازادي رادیو ته ویلو چې ډیر ژر به افغان ځواکونه شهر ته ننوځي. د مرکه په پیل کې د اسکر د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي رادیو ته ویل
کومې سیمې پاتې دي تر اوسه پورې سي هلته لا هم طالبان شته تاسو ول چې تقریبا 2500 کسان د طالبانو مړ شوی دی، په دې کې بهرانيان هم شته او کنه؟ تاسو تر اوسه پورې دا دقیق نشي پیژندل چې خارجيان هم پکې شته او کنه.
په دې کې چې چینایان دي، تاجکان دي او ازبکستان هم دي، ډېر ګروه خلک پنجابیان دي کې شته.
تر اوسه پورې د عملیاتو پر مهال باندې تاسو ځین مسله کسان ژوندۍ هم نیولې دي؟ د شار په منځ کې دغه وسط تاسو له ما سره خبرې کوي، د ځینو شته چې هلته مقاومت وي او یا ډزې له افغان ځواکونو سره طالبان کوي؟
تقریبا داسې سل مثل متري کې مقصد مونږ خطونه پراته دي، داسې لشکل لري دي.
د شار منځ اوس آرامه ده، ډزې فیرونه پکې نشته؟ د الوتکه هم په بمباری کې برخه اخلي دغه وس؟
تقریبا مالیکي وته د بمباری ته دوام
ورکړو. ستاسو ملګرو کې څوک ټپيان شي بي دي او یا چا ته تلفات اوشته؟
موږ ته نو پر تلفات ان شاء الله به نه اوښتي او ځونه پر من د تفصیل دي کنه کې نو تلفات به نه راغلي.
داسې خبر لري چې ځینې طالبان له کندوز تښتیدل دي نور سیمو ته تللی دي او کنه مقاومت کوي؟
وو دغه معلومات راغلي دا چې کشمیر معلومات دي طالبان په تفصیل به او په حرکت کوي دا او امر خاطر تښتیدل دي.
د کندوز شهر افغان ځواکونو محاصره کړی دی او کنه؟ ساسو عملیات د هوایي میدان لخوا راغلل او د کندوز تر چاو کرا ورسېده.
څلور فالم اشاره دی موږ ته دا د رپورټ کې باندې وځي او ستاندا اوس مال په منګور لا سره ورسې ده و چې جنگ په سوالا کې نه دی خو نه دی خو نه موږ دا یو څه نه لږ نو هغه شمال په جنوب په جنوب په موږ دا کولی دا شرط انا او غرف هم کړی دا کار څنګه کې بلاک ما چې واځه خبر باندې چې ما سره کېږي دی به
په انګور باغ سیمه کې څومره طالبان تقریبا ساسو په باور باندې محاصره دي؟
تقریبا 300 نفر محاصره دي دا انګور باغ کې.
داو د کندوز د جګړې په ډګر کې یو افغان اسکر چې له احمد چبر سره خبري کولې او دا خبره سهار په سهارنۍ خبرونو کې کړې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سمزه خبر پښتم خواته د خبر پښتم خوا حکومت وایي چې د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبره جدي نیولې ده چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیه پروګرامونه جاري ساتل لپاره د مالی مرستې غوښتنه کړې دي. د پښتم خوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی پرون مشال لیډو ته وویل چې د صوبې موجوده حکومت وار د مخه پولیسو ته یو زیات اندازه پیسې ورکړې دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې حکومت ته په لجن سبي یو خط کې اندیشنه شو درلوده چې د پیسو د کمی له وجې شاید پولیسو سرتیر د تربیه یو شمیر مرکزونه وټړي. تفصیل په شوره د غلام غوث پر ریپورت کې
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولې دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګي وښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچيري پولیسو ته مالی پنګي په وښ ور نکړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندیدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې مې چې کله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوي دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړه نه کار اخیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په بابله خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 2010 مقابله کې چې کوم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کوم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوي دي خو چې کوم د صوبایي بجټ حصه ده د هغه کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمی دی.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دشت گردی مکمل ختم ہے
افغانان چھو گاری بے شک چھو گاری
دیرا سخت تر آگاری تیرا یہ ہر چھتے گی
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلی شئ. د پاکستان د پخوانی فوجي مشر جنرال پرویز مشرف وکیل وایي د سپینشری بلوچ ملت پاله وژنه د خدای رضا وه. دا رضا دی تسلیم کړل سي او پرویز مشرف او دغه ملګری دي له دغه مقدمې څخه آزاد کړل سي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د بنواب بوکټي د وژنې د کیس تر اورېدنې وروسته له خبریالانو سره کړي چې زموږ خبریال خدای نو نصر پرې رپورټ راکړي.
د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینجرای بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکټی چې د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د نوموړي د کیس تر اوریدنې وروسته د پرویز مشرف وکیل اختر شاه ایډوکیټ له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د نوموړي وژنه د پوځي عملیاتو له امله نه بلکې د غار له نړېدو څخه شوی ځکه نو باید همدا د خدای رضا تسلیم او نور دا کیس ختم کړل شي. تر اوسه پورې تاسو ټول یې پلټنې او ګورئ دا کیس یوه حادثه ده چې غار نړېدلی او نور د هیڅ شي ذکر نشته. نو زه دا وایم چې موږ ټول پاکستانیان یو، موږ هم ټول له بلوچستان سره مینه لرو او زه د نواب اکبر خان بکټي او د هغه د زوی جمیل اکبر بکټي ډیر عزت کوم. نو دا مړینه دي د خدای رضا وګڼل سي او موږ باید له یو بل سره کښېنو او پر مخ ولاړ شو. خو بلې خوا ته د نواب اکبر خان بکټي د زوی وکیل سهیل راجپوت ایډوکیټ بیا دا خبرې نه مني او زیاتوي له دې ول خبرو کولو سره څوک لدې کیس څخه خلاصې ده لینسی
اس قسم کی باتیں کر لینے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے
لدا سی خبرو کولو سره څوک لدې کیس څخه کل هم خلاصې ده لینسی هغوی دی دانه هیروی چې هغوی به د نواب اکبر بکټی تر وجل ورسته آرام په خپل کور کې ناشتوي. موږ به له عدالت څخه دوی ته په هر صورت سزا ورکوو. د نواب اکبر خان بکټی د وژنې د کیس اوریدنه تر دې وروسته د اکتوبر تر 28 نیټې پورې وځنډول شوه. د یادولو وړ ده چې د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینږیری بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکټی په 2016 میسوي کال کې کله چې د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف واکمنۍ وه په پوځي عملیاتو کې وژل شوی و چې تر هغه وروسته د نوموړي مشر زوی نوابزاده جمیل اکبر بکټی په پرویز مشرف او د هغه وخت د پاکستان او بلوچستان په لوړپوړو چارواکو د خپل پلار د وژنې کیس درج کړی و چې له تیرو 15 کلونو راهیسې یې اورېدنې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
سوکستا کنشتا چه چه زمان دو پختانو تو پوشو کی آمونگ تا یولارا وخی
داماشما میگه که ما دیر کند تا پورزان داسی زن گل ما داماشما بچه خب چپا دیر شون لرمیم دقیق نلارا برخم لارا لپتم لارا چپلیم لارا
کلا امونگ تا کارتون را کرو ووسی امونگ او پولیس لاس بگروان پولیس تشکار کاری که اول دا ترتیه دا چه درس بنایه
مشال راڈیو دا بیوسا او خاموش خلقو غاک
او سم درینه میں بچی کے دن کے دی ملیحا مرزادہ بد خبروں نو لنڈی سوڑائیں دکڑی
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای هواد پسیما کې د امن لپاره مرسته او همکاري ته تیار دی. نواز شریف ویګه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې ته په وینا کې د ترګرې پر ضد او د امن لپاره د خپل هواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. نوموړي په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر خو اړیکو او د امن لپاره د دې هوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز څخه زیات شمېر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی رویټرز خبری ایجنس ویل چې امنیتی ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې واخیست. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته شوي پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستاني شمیر 250 ته رسیدلی دی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم روغ دي. د سوات په تحصیل کابل کانجو دمغار کې ناصرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. د کانجو د پولیسو تاڼې محرر نن مشال ریډیو ته ویل چې زبیر شاه نومیتن د خپل کور کې پټو ته د سکار لپاره ورغلیو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړي. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د 150 وسلوالو د وژنې دعوا کوي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران تیرونه په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر دوه چنده اعلان کړی او وایي چې په دغه بده حادثه کې د ورکوشت شوو حاجیانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. نن د ایران په سرکاري ټي وي د هوا د حج ادارې په یو بیان کې ویلي چې د پیښې اوه ورځې وروسته د ټولو زخمي شوو حاجیانو علاج شوی دی. تمه کېږي چې نن د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په حادثاتي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. د روسي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي ترمنځ حادثاتي نښتې تر هغې وروسته سوا شوي چې کله روسه ستمبر په دېشمه په شام کې خپل اولنی هوایي بریدونه وکړل. او د پاکستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډلې ترمنځ د 500 ورځنیو لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې د زیمبابوي په ټاس ګټلو سره پاکستان ته د اول بیټنګ موقع ورکړه. لږ سات مخکې په روان میچ کې پاکستان په 20 اوور کې د 500 لوبغاړو په نقصان 104 اتیا منډې جوړې کړې وې.
دا خو د خبرونو لنډیز چې ملیحا مرزاده وړاندې کړل. دا چې پاکستان مطبوعاتو سری کړي احمد الله تبا غوښتو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دی او ټولو شراکت دارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورځپاڼه لیکي که په افغانستان کې ناخلاری وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي. نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړی شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دی. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بله لار پاتې نه ده او دې لړکې پاکستان د سہولت کار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که افغانستان کې د امن راوستو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي، نو نه صرف به د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي، بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د یو سہولت کار په حیث پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی د مذاکراتو میز ته راوستو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دواړو ډلو باندې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د بدمنۍ او جنگ له وجې د تیرو څو لسیزو راهسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راوستو لپاره دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورځپاڼې خپل اداریا په ملک کې د توانایي په بحران لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمه لپاره ګټور ګامونه پورته کول په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
مطبوعات
وال سٹریٹ جرنل د افغانستان پر کندوز شهر د طالبان د حمله او پترس کې امریکا ته د متوجو سو امنیتی ګواښونو برتانوي دی ټایمز رسمانه د افغان طالبانو د بریدونو پر وړاندې د افغان ولس د ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنه خبرې کړې دي. تفصیل له مجید بابا راوړو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنگرونه هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا بریتانوی ورسپانه دی ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپل ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برقرفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې نه میاشتې شوې دي. د ورسپانه په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجدي دي چې امیدونه پر ژوند دي، یو دا چې دغه هیواد کې د لسو زرو امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 لسیزې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. ورسپانې په خبره کې د شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکی توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تیر وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمیر نړیوال رپورټ ترازو. روسیا الوتکو په شام کې پر لښته لښه او ځینو بمباری کړی ده. مسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یې په نښه کړی دي. یو شمېر دویدیز ډیپلوماټان وایي چې روسیا الوتکو هغه سیمې وشتې دي چې هلته داعش نسته. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیې په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی. خو لویدیز چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباری نوي کړی. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف ویل روسي جنگي الوتکو پر هغو سنگرونو موټرو او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوری دولتي تلویزیون لشتر لشه د وسمو نمونه یاد کړ چې روسي الوتکو پر بمباری کړی ده چې په دغه کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو داسې باور کوي چې روسي جټ الوتکو حمص ته نشته هدفونه په نقشه کړی. همدارس امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریه د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسي الوتکو په بمباری کې لشتر لشه شپږ دیرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریه ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمه وشتري چې خلک یې لوي کال رئیس د غزایونه له داعش څخه ساتي. بلدور تر رويټرز اژانس د فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزيشن ډلې ډيري په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي چړونکو هم ویلي دي چې د همس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتو د امنیت شورا حقیقوندې ته چې مشي د روسي په غاړه و د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف د چهارشنبې پر زوبیل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباری کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ.
پری پلانیرونی سوومیسنخ دیستوی په борьбе с ایګیل
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړو مشکولې شو چې د دغه مؤسسه ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکو دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسیا الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
او سم د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې پرون د افغانستان په خوست کې د ځای داري یو شمیر مسولینو خلکو په یو غډه ناس کې د خبرو پر محل له وزیرستاني او کډوالو سره رواني مرستي کمی وبللې. دوی په غډه له نړیوالو مرستندوی ادارو د مرکزی حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې کډوالو ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ځایي ادارې مسؤلینو او یو شمیر قومي مشرانو په یو ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي پرانیک د کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه د مرکزی حکومت استازو او یونیسیار نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړي.
خوراکی مواد دا دغه ماجر ته ورکول تقریبا 15 پیګ میشته کیږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو. تاسو په یوه چې په دې دیوه هفته ته کوي د درې ورځې خوراک او خوراک هم نه کیږي دی وفامل.
محمد اکبر صدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصولان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمه موږ ور کړی وي چې خو سخ بدین او سخ برنونه لري نو چې څه خیمه ورټول به بدوت بجا کړی دي.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپل خبرو کې ګیله وکړه چې مرسته د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
پنځه کم اتیا کیلو غنه میشته په هغه ملاوي دل په کارټ باندې چې میاشتې واد وی میاشتې مو خوسته هغه نن خو چې کوم اته څه کم سوال
په خوست کې د یونیسیار مسؤولې انجیلا هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبلله او ویویل
موږ په دغه جریان کې چې د ماجرین دپاره نیر څه هم د ډونرانو نه یا د هغه خلق نه چې یونیسیار ته د ماجرین دپاره بودیجه ورکوي چې یو څه وکړی شي د دغه خلق نه اضافي کومکې نه جلب کړي د ماجرین.
د افغان حکومت اجرایه رئیس سلاکار الحاج غزینواستنی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل
زه به شورای وزیران کې شورای امنیت ته انشاءالله ورسوم په لیکلې ډول اول ته بدن د غور وشي چې هغه نړیواله مؤسسې چې په دې برخه کې کومکې نه کوي چې دا دوی سپارښتنه وکړي حکومتي چې کوم امکانات دي خاصه د ژمي د رسېدو په دپاره چې دا به ورته رسېږي او تصمیم پرې وي.
دی یادونه ورده په خوست کې لتر یو نیم کال راهیسې تر 2 لک ډېر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډېری د خوست د ګربزو په ګلان کې اوسېږي.
داود نجیب الله خیل رپورټ. او سم له دې سره خبري برخه د دې غړي پای تر رسېږي. وخت را رسېدلې دی د ونیس پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام تاسو ته منور شاو وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانی کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پاکستانی چارواکي وايي په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې په تیرې سباندې یو لسیزه کې وسلوالو په سلګونو سکولونه وران کړی دي چې د نړیوالو مرستندوی ادارو په ملاتړ یې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. خو سیړونکو وايي په کار دي چې د بیا ودانۍ دغه عمل تون کړی شي ځکه چې په لکونو ماشومان د سکولونو د نشټوالي د وجې د تعلیم نه به برخې پات کیږي. د لړکې صوبایي او مرکزی حکومتونه هم حل ځلې کوي خو مرستندوی ادارې وايي چې د ټولو سکولونو په مکمله توګه بحالی به وخت اخلي. د دې مسلې د حل لپاره یو مرستندوی ادارې په سواد کې یو پروګرام شروع کړی چې پکې د لنګښوي سکولونو د بحالی او د ماشومانو د تعلیمي عمل جاري ساتلو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې مشر احمد خان وای په سواد کې ځکه په تجرباتي بنیاد اول دا سلسله شروع کړه چې دغه سیمه قدرتي او انساني افاتونو ډېره ځپلې ده. نو موړې وای
دی ټول کې د جینکو سکولونه یا د ماشومانو سکولونه دا وی تعلیمونه چې کم دینو خراب شو هغې لپاره مونږ یو پروجیکټ جوړ کړو چې هغې ته مونږ وایو انسپایر ون. دا څلور کاله مخکې دا پروجیکټ مونږ جوړ کړو چې هغې کې دوه سکولونه مونږ کنسټرکټ کړو چې هغه په دغې وجوهاتو باندې بیخي مسمار شو او څلوېښت سکولونه هغې کې مونږ چې کوم نیم یا د نیمې نه کم ډیمیج شو نو هغه مونږ واپس بحال کړو. نو دا دوه څلوېښت سکولونه بیا مونږ واپس بحال کړو. د دې استادانو ته مو ټریننګ ورکړو. د دې چې کوم د والدینو د استادانو کمیټي هغې ته مو ټریننګونه ورکړه. دې کې مونږ یو نوی کار دا وکړو چې د هغې علاقې ځوانان چې دي د هغې فورم مو جوړ کړو چې څه ته مونږ یوت فورم وایو او هغې مو د تعلیم د مخ وړاندې دپاره په دې پروژه کې انوالو کړو.
اماد خان وای دغه تجرباتي پروګرام یې ډیر کامیاب وو او تر ټولو لوی خبره دا ده چې ځایي خلکو پکې نه صرف دلچسپي وو خو ده بلکې په خپل یې هم پکې برخه واخیسته. نوموړی وای دغه درې کلن پروګرام یې د پرایمری د سکولونو لپاره وو چې په مکمل کېدو یې ماشومانو ته یو وار بیا د پنځم جمعات نه بره د سکولونو د کمښت مسله رامنځته شوه.
نو بیا مونږ بل پروجیکټ پرې ما نیولی کړو چې څه تمنګ انسپایر 2 ول زم فیز رالو. اوس په دې پروجیکټ کې مونږ سرکار سره او د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره په شریکه باندې یو نوی ماډل انټروډوس کوو چې دا په ایشیا کې پرمبي ځلمان دی دا سکیږي چې دې تمنګ یو اکسلریټډ لرننګ پروګرام چې کوم ماشومان د سکول نه بار دي پنځم کړی دی او هغه بیا میډل سکول نشته او هغوی د سکول نه بار دي او دوه درې کاله پې تیر شو مو څه نو هغې ته مونږ دا د درېو کالو کورس چېرې نو دا مونږ یو نیم کال ته د ډایرکټریټ آف کریکولم اینډ ټیک ټیچر ایجوکیشن په تعاون سره جوړ کړو او د ایجوکیشن ډپارټمنټ په منظوري سره.
اماد خان وای په دې ځانګړي پروګرام کې به هغه ماشومانو ته ډیره ګټه ورسی چې د سکولونو د نشټوالي له وجې سو کاله په کور پاتې شوي او وخت یې ضایع شوی وي. نو موله په دې حق لوي
دې کې به مونږه 15 کلو کې چې کوم پرایمری سکولونه لري نو پای کې به مونږه سیکنډ شفټ شروع کوو هم پاک ویلډینګ کې دا عوامو د حکومت په تعاون سره او مونږ به د ماشومان چری د پنځم نه پس اتم پورې په دې پروجیکټ کې بوزو او دا اړتیا ته تعلیم چې رقم کې پراغل لري وقفه پکې راغل را مونږ وی چې دا ختم شي او بیا مونږ حکومت ته خواش کړی لري چې را دې دوران کې تاسو دې ته میډل سکول نه چې کوم دې نو دا منزور کړي.
د ماهر تعلیم په هیڅ د یادې مرستندوی ادارې کارکونکې خالده ادیب وای د سکولونو د نشټوالي بد اثرات تر ټولو زیات په جینکو غورځيږي نو ځکه دوی به په خپل د منسوبه کې د جینکو تعلیم ته خاص پاملرنه کوي.
دا کوم علاقو کې زمونږ د پروجیکټ شروع کیږي دا علاقې د سواد ډیر لري علاقې دي چې البته د تعلیم رڼا لا دومره نه درسېدلې او څنګه یو ریسرچ وکړو البته ډیر داسې ماشومان وي چې کم پنځم نه پس کورونو کې ناشته وي او د هغې مور پلار داسې دي چې هغې وخت چې د هغې بچي د سبق ووي خو البته سکول نه د میډل سکول او جینکو د پارا نه هاي سکول دا ماشومان هم دغه سناسته وي څنګه داسې علاقو کې کار کول غواړو چې کومې نهرونه علاقې دي او موږ دا غواړو چې هغه هغه علاقو کې چې کوم ماشومان دي اسپیشلی چې کوم جینکۍ دي هغه د روان دي راشي او خپل د ملک په ترقی کې خپل یو ډیر تعمیري کردار ادا کړي خپل خاندان کې خپل بچو سره خپل مستقبل کې. نو زمونږ دا منصوبه چې دا موږ دا ماشومان چې کوم کورونو کې ناشتي دوی به سکولونو ته راولو.
دا چې زیاتره جینکو ته د سکولونو په تګ راتګ کې مسله وي او دا راز په سکولونو کې د دویم شیفت یا د مازیګر زده کړې با جینکو لپاره مشکلات خونه لري په دې پښتنه نوموړي ویل
تاسو ډیر ښه سوال وکړ دا دوه غټ چیلنجونه دي. مونږ ته خو دا داسې چل دی چې دا کم ځای کې چې مونږه دا سکولونه سلیکټ کړي دي دا مونږه باقاعده د دې سټډي کړې ده. او دا کورونه چې کوم دي دا داسې ځای کې دي چې هلته چې کوم سکول مونږه منتخب کړی دی هلته د دې ماشومانو رسایي چې کومه ده ایکسس چې کوم دی هغه به ډېر په آرام شي لکه دوی ته خطره نه ده. او سیکنډ شفټ مطلب دا نه دی چې مونږ 4 یا 5 بجې به دا پروګرام شروع کړو چې څنګه دا سکول ختم شي 1 بجې نه به تقریبا 1 یا 1:30 بجې نه به دا پروګرام چې کوم دی دا به شروع شي. او د دې به خپل یو ټایم دی د دې لپاره مونږ ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا سره باقاعده مونږ یو د دې هغه چې کوم نصابي اداره دا هغې سره باقاعده مونږ یو سکیم آف سټډیز چې کومه ده هغه ساده کړې ده او هغې کې به د دې دا سیزونه کېږي.
خالد ادیب وای د ماشومانو او بیا د جینکو د تعلیم په لړ کې د مور پلار کردار ډیر مهم وی او دوی په سواد کې وکتل چې زیاتره مور پلار د بچو د تعلیم په حواله د هلکانو او جینکو فرق نه کوي نو ځکه دوی امید لري چې د اولنۍ منسوبې په سیر به دا وار هم بریا په نصیب شي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو د ویلاند د مینه پاس
تاسو د مشال ویډیو خبرونه روښانه مستقبل اوري د خبرونه کې دا وار په سواد کې شروع کړل شوی یو ځانګړي پروګرام په حق لا معلومات درکو چې پکې به د هغو ماشومانو د تعلیم لړۍ بیا شروع کیږي چې په کور ناشته کلونو ځای شوی دي. د ماشومانو ته به د 3 کالو تعلیم په 1.5 کال کې ورکول کیږي. تفصیل اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ.
د تعلیم ماهرین وای نوې کول د یو قام سباون وی چې د ښه تعلیم او تربیت لپاره یې د استاد ترڅنګ د مور پلار کردار هم ډیر اهمیت لري. دا چې حکومت او مرستندویه ادارې د ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره کوششونه کوي نو د مور پلار له اړخه هم د ځمواري مظاهره کیږي او کڅنګ په دې پښتنه په سواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د کارکونکو ادارې مشر احمد خان وویل
یره جی مونږ هو ډیر پر امید یو ځکه چې دا سکول مونږ کله جوړول یا و پښتا بادول دوی کې ماشومان د نه برابر او دا رنگ او کوستا سو ګوره نو هغه د ماشومان نډکتي او الته دونه ماشومان دي چې استادان په کم شي ویری او د خلکو دا شوق ته چې موږ مخکې په خپل بچو باندې تعلیم وکړو دا د پښتنو خلاف پتن لګي چې چا پروپاګاندا جوړ کړی چې دې ته جینکو یا د لکانو د تعلیم خلاف دي. نو دا سي بالکل نه دا سي بالکل نه تاسو که سواد یو ګوره نو په سکولونو کې په پرایمری سکولونو کې د ناستې ځای نشته په برنډو کې ماشومان ناستي اوس هغه ته دغه سهولت فراهم کول دا خو اول بنیادی ذمہواری د حکومت ده.
احمد خان وایي چې حکومت د خپل محدود وسایلو باوجود هڅه کوي چې ماشومانو ته د تعلیم سهولتونه برابر کړي خو په دې کې اکثره وخت لګي چې په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. نو موړ زیاتوي چې د دوی ادارا د ماشومانو وخت د ضایع کېدلو نه د بشکولو هڅه کوي.
لګونته کومه وګورو نو که یو سکول جوړيږي نو هم څلور پنځه کال آلي نو مونږه زمونږ ته د ادارې چری د ائیډیا په شانتي نو مونږ د یو وخت حکومت ته سپورټ ورکو چې کوم دا منځنی پیریډ دی چې را د پرایمری سکول شتي او د میډل سکول چې جوړیږي څلور کال په کې تیر شي یا 15 نو دا وخت د دغه نسل کوم را رواني 15 پاس کینو دی بسکه نو دا مونږ حکومت ته یو سپورټ ورکو او یو ماډل جوړو ځکه چې سکولونه په زرونو رنگ شویری پسونو نه پزرونو لنګ شویری په خیبر پښتونخوا کې او په فاټا کې. نو موږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ په تاون سره د ډایریکټریټ اف کریکولم اینڈ ټیچر ایجوکیشن په تاون سره یو کورس جوړ کو چې داسې حالت کې موږ ته څه پکار دي ځکه تاسو وګورئ دا حالات خو په موږ مخکې نه راغلي اوس چې رااله نو دایې خو بس خلو باسو په شریکه.
احمد خان نمو پختلی چې دا ډول منصوبه وړاندې مخته نه دراغلي د دې د کامیابیدو څومره امکانات دي هغه وای
د دې د کامیابین 100% چې کم دې مطمئن هم چې دا و کامیابی ان شاء الله ځکه چې دا په خنیت شروع شوی دی دا د عوامو د ضرورتو په مطابق شروع شي نو چې د سٹاک نه تاسو عوام او د اړید ضرورت په مطابق یو پروجیکٹ ڈیزائن کے نو ظاہر خبر چیا با کامیابی گے بل دے کی اور ڈیرا کل خبر من کرے را چې دا پی ٹی سی چې ستمن وایو د والدینو د استادانو د کمیټي چې کم ده دا د سکول په سطح باندې دا موږ نه د پی ٹی سی اوس ته کلسٹر لیول نیٹ ورکینګ کو چې د علاقې په سطح د پی ٹی سی یو نمائندگان راشي او هغه بیا د ډسټرکټ په سطح خپل مطالبه یا خپل مسائل چې کم دي نو د دې حل کوي او بیا موږ په دویم انګل باندې په دویمه توګه د ایجوکیشن د بجټ انالیسس کو دا دې تجزیه کوي چې به پیسې څونه په کار دي آیا هغه عمر دې ډیسټریکټ ته راځي که نه راځي او کار پیسې راشي نو هغه بیا په صحیح توګه په وخت باندې لګي او که نه لګي.
احمد خان زیاتوی په کلونو د سکول نه بهر پاتې شوی ماشومانو د زده کړو بیا شروع کولو دا پروګرام به د صوبې نورو ضلعو او قبایلي سیمو ته هم غځوي. داراز خالده ادیب وای چې د دې پروګرام په اولنی پړاو کې به د سواد په بیلابیلو شاته پاتې سیمو کې 15 سکولونه شروع کوي او په کې به د 1000 ماشومانو لپاره د تعلیم سهولت موجود وي. نوموړی د دې سکولونو لپاره د استادانو په حق له ویل
فی الحال بمونگا ہر اسکول دو پارا دو دو استادان کم از کم دا بمون سیلس کے اور اگر دو پارا بمونگا اخبار کے اشتہار نن سبا کے راروان دے او دا اگر پورا یو کرائیٹیریا دا کہ پا کم طریقہ اہلیت یو میار دے او دے دو پارا با خاص فوکس پا سواد باندی چی سواد کے چی کمی معشومانی دی او دا سی ٹریننگ کرے دے یا سبق کے ویلے دے کہ اگر دراشی و دخل علاقی ترقی کی یو فعال کردار ادا کی.
خالد ادیب وای د نړۍ پرمختللي هیوادونو د تعلیم د لارې ترقی کړي او د پښتنو د مشکلاتو ختمولو او پرمختګ لپاره هم تعلیم یوازنۍ لار ده. نو مولې پښتون قام ته څه پیغام ورکوي؟
څنګه خو دې ډیر ساده پیغام دی چې تعلیم چې کم دی هغه د ټولو حق دی، د هر ماشوم حق دی او دې ماشوم کې زمونږ د ټیم شامل دی او زمونږ د ماشومان د نه کوي شامل دي. که دې حق نه دی نه ټول پاتې کوي دا یو ګناه ده. ګناه ځکه ده چې زمونږ رسول پاک صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث مبارکه ده چې علم حاصل کړي تو تاسو که ډیر لرې چین ته هم تاسو ته تللي نو تاسو علم حاصل کړي. هغه دا نه ویلي اغه دا ویلي چې هر کس د علم حاصل کړي نو هر کس کې دا ټول راځي. نو خدای ته وګورئ دا ماشومان چې زموږ په زمون مستقبل دي او د دې سبق ډیر زیات ضروری دي. نو یو سیز دې چې څنګه دې غربت نه دې تکلیفونه نه هر سیز نه چې موږ دې سره بهادرۍ سره مقابله کولی شو هغه شی موږ سره تعلیم دي. تعلیم مینه ده، تعلیم اخلاق دي، تعلیم چې کوم دی هغه زموږ مستقبل دی، تعلیم دین هم ده او تعلیم دنیا هم ده.
خالده ادیب د تعلیم ماهره ده، وای د سوات نه پاس به د صوبې په نورو برخو کې هم دا پروګرام شروع کړي چې په کور ناستو ماشومانو ته به هم دا موقع برابر کړي او د دریو کلونو زده کړې به په یو نیم کال کې وکړي چې دا راځي وخت د ضایع کېدلو نه بچ شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 01212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.